مننه کوم مصطفی صدیقی، وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونی ترلاسه شوي دي. په پاکستان او د افغانستان په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسانو پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه غورځنګ له یوې مخکښې غړي سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو، او دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره پرون د افغانستان د سولې پر مسلې په بروکسل کې بحث کړی. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ او ورسره نوشت غړي له بنده خوش شول، خو لا هم منظور پښتین په بند کې ده. او په چین کې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته لوړ شوی او 6000 کسان پرې اخته دي. پوره خبرونه د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې کړې. دوی دواړو پرون د بلجیم پلازمینه بروکسل کې سره کتلي. ښاغلی ستولتنبرګ تیر ماښام په ټوټر کې لیکلي، ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو ملاتړ ته ژمنه ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکلاس کې چې وایي په دې کتنه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره یو ځای حاضر و. په یو ویډیو پیغام کې وویل
Ambassador Khalilzad updated NATO allies on his efforts to
سفیر خلیلزاد د ناتو متحدانو ته طالبانو سره د موافقې د سلاکیدو د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناتو متحدانو یو وار بیا د دل دغه هڅو خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی د غراس په افغانستان کې د قاتم ملاتړ د روان ماموریت ملاتړ هم څرګند کړ. د ناتو په مخر کې د افغانستان د سولې پر هڅو په داسې حال کې بحث کیږي چې زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د ولی مذاکرې وکړي. دا چې په دغه مذاکرو کې پر کوم ټکو موافقه شوی تر اوسه معلومات نه دي خبره شوی. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. د دا خبره پرون په پروان کې وکړه. د دې لپاره چې دا درد او مصیبت پای ته ورسیږي، سولې او داسې مذاکرو ته چمتو یو چې ټول شموله وي او یو ټول شموله هیئت پکې برخه ولري. هغه کسان چې فکر کوي روانه لانجه د جګړې لاره ختموي او تمه لري چې بیا به لږ او ډیر امریکایي ځواکونه ووزي، دا یوازې یو اشتباه ده. خغلی عبدالله د سرګندونې داسې وخت وکړي چې جمهوری ریاست تر دې مخکې ویلي وو د افغانستان سیاستوال د سولې لپاره کومه طرحه نه لري. د سولې ولسی حرکت نن په کندهار کې د ډیورند کرښې ته څیرمه د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
د لاریون پر مهال به یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل سي چې نور موږ مه وژنئ، نور اوربند وکړئ، سوله وکړئ. همدارس به د لاریون پر مهال د ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور چوپ نه پاتې کېږئ، نور ږغ پورته کړئ، نور خپل حقونه وغواړئ. څونه چې ولس چوپ پاتې کېږي په هماغه اندازه جنازې پورته کوي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په هرات، فران، نیمروز، هلمند او روزګان ولایتونو او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کړی. د حرکت ټولو ولایتونو ته د موټرو په ذریعه خپل لاریون د لندې قوس پر 19مه له هلمند پیل کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښې غړي سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د غورځنګ نوشت نیول شوي غړي او پلویان خوشې کړل. سنا اعجاز تېره شپه ازادي راډیو ته ناوخته وویل په نیول شوي کسانو کې محسن داوړ او نور مهم کسان شامل وو چې بیرته خوشي شوي.
ټول خوشي شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شو.
محسن داوړ په خپل هم بیگان ناوخته یو ویډیوئی پیغام خپور کړی دی او ویلی دی چې د او ملګری را خوشی شوی دی او د دوی احتجاجونه به دوام ولري. د پاکستان پولیسو پرون محسن داوړ او ځینې نور کسان په اسلام آباد کې د مطبوعاتي کلب مخې ته د لاریون پر مهال نیولي وو. دوی د خپل غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون راټول شوي وو. نه یوازې په اسلام آباد بلکې په پېښور او خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو ولایتونو همدارنګه په نړۍ کې هم ګڼو خلکو د منظور احمد پښتین د نیول کېدو په غبرګون پرون مظاهرې وکړې. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغه کسان هم تر معاینې لاندې دي. تر چین بهر هم په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا، ویتنام کې لسګونه کسان په دې وژن کې وایرس اخته شوي. کرونا وایرس تنفسي سیستم کمزوري کوي او په خطرناک حالت کې آن د انسان په مرګ تمامېږي. لومړی دا وایرس د چین په ووهان ښار کې د دسمبر په میاشت که کشف شو او ویل کېږي چې ښایي له ککړو سمندري خواړو یا ناروغه ژویو انسانانو ته انتقال شوی وي. د چین ووهان ښار او د هوبای ولایت 12 نور واړه او لوی ښارونه د دولت له لخوا تړل شوي او بهرنیان هڅه کوي له دې ښاره ووځي. شاوخوا 50 میلیونه کسان د چین په هوبای کې ایسار دي. یوې الوتکې نن سهار وختي له ووهانه د امریکا الاسکا ته سفر پیل کړ، چیرته چې سورلۍ به یې امریکا ته په رسېدو دقیقه معاینه شي. بله الوتکه له ووهانه د جاپان پلازمینې توکیو ته ولاړه. د روغتیا نړیوال سازمان د کرونا وایرس له امله په چین کې بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی، خو په نړیواله کچه یې دغه کار نه دی کړی. د امریکا متحده ایالاتونو پوځ د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال یې مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند د ګرمن توماس کمبل په حواله اسوشیټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم معاینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. په دې سره د ټولو زیانمنو شویو عسکرو شمیر 500 ته رسېدلی. امریکا مخکې ویلي وو 14 عسکر یې زیانمن شوي. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قمندان قاسم سلیمانی او د هغه ملګري په هوایي برید کې ووژل، ایرانی په غچ کې د جنوري په 8مه په عراق کې دوه امریکایي اډې په راکټونو وویشتلې. امریکا لومړی ویل چې عسکرو ته یې د ایران په راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی. وروسته د وخت په تېرېدو اعلان وکړ چې یو شمېر عسکر یې زیانمن شوي او د درملنې لپاره کویت او جرمني ته استول شوي دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو پرسونلو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوي دي. د غزنی په دهیه کې دوشنبه د امریکا دغه الوتکه لویدلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ او ملګری له زندانه خوشی شوي، خو منظور پښتین له هم په بند کې دی.
ټول خوشی شول سره د محسن داوړ. دا تقریبا 9 کسانو دا صرف په اسلام آباد کې نیول شوي.
سنا اعجاز و د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي چې تمه ده پام دې پروګرام کې تاسو ته بشپړ مرکم خبره کړو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه.
غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغسې باید وي. نننۍ موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بالاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به روغتیا په بخښنې سره د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. رازو لمړی مطلب ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت تایید کړ چې په غزنی کې د وی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شویو دوو امریکایي سرتیرو د جسد پاتې شونې ترلاسه شوې دي. د دفاع وزارت په حواله د دغو دوو پوځیانو د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي. وسلوالو طالبانو ویلي چې د امریکایي الوتکه دوی وشتلې. خو د امریکا دفاع وزارت وایي داسې نښې نه دي لیدلې چې ثابته کړي الوتکه دې د راکټي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان وایي د امریکا یوې څرخی الوتکې په غزنی کې د دوو امریکایي سرتیرو د مړي پاتې شونې پیدا کړې دي. دغه دوه سرتیري تیره دوشنبه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. د امریکا دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل د نسکورې شوې الوتکې هغه دستګاه چې تور باکستا ورته ده د امریکا د پاوز لاسته ورغلی او په اړه یې څېړنې روانې دي. پیلامه کې ویل سوي چې دغه جسدونه اول د محلي اوسیدونکو لخوا پیدا سول چې انساني کرامت او د خپلو کلتوري دودونو له مخې ساتلي وو. د امریکا دفاع وزارت دا هم ویلي چې شایي په راروانو څلورو ساعتونو کې د دغو وژل سویو سرتیرو هویت پټ وساتل سي او د څېړنو تر بشپړېدو وروسته اعلان سي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي و چې د اجسادو د موندنې او د پیښې د څېړنې لپاره د غزنی د یک ولسوالۍ ته یوه ډله لیږل سوې وه چې د طالبانو له کوم مقاومت سره نه و مخامخ سوې. د سې شنبې پر سهار افغان امنیتي ځواکونه د الوتکې د نسکورېدو ساحې ته نږدې له وسلولو طالبانو سره په جګړه واوښتل. دولتي ځواکونو غوښتل ځانونه هغې سیمې ته ورسوي چې د الوتکې ټوټې پکې پرتې دي او دا سیمه د طالبانو مرکز ګڼل کیږي. وسلولو طالبانو ویلي چې الوتکه دوی ویشتلې ده. خو د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې نښې نه دي لیدلې چې دغه ادعا ثابته کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز اژانس ته ویلي د دوی جنګیالیو تحقیقاتي ډلې ته اجازه ورکړه چې سیمې ته ورسي. مجاهد ادعا کړی چې طالبانو د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې شپږ مړي لیدلي دي. بلخوا د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي د دغو مړو د پاتې شونو د انتقال لپاره سیمې ته الوتکې ورغلې وې.
شاید دغه کوم مړي چې دوی راکړي دي هغه انتقال کړي دي. د دې په خاطر چې هغه ساحې ته تیاری تللي وې، هلیکوپټر هم تللي وې، جت هم راتللي وې. اوس هم هغه د تیارې چې چیرې ولیدلې هغه ټوله فضا خارجانو تر کنټرول لاندې ده.
طالبان په داسل کې د الوتکې د وشتل کېدو ادعا کوي چې له امریکا سره د سولې مذاکرې روانې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د سولې په خبرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي پرون سه شنبه په بروکسل کې د ناټو سرمنشي ته د سولې د خبرو د پرمختګونو په اړه جزئیات ورکړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور پای ته ورسوي. خو له ډیپلوماتیکو تماسونو او پوځي فشارونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د نهایي موافقې څرک نه ښکاري. د سولې په خبرو کې په وار وار پر یوه موافقه د صلاح کېدو خبرې سوي، خو دا هر څه یوازې د اټکلونو او ګمانونو په حد کې پاتې سوي او عملا یې نتیجه نه ده لیدل سوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. پرون د پښتون ژغورني غورزنګ یا پی ټی ایم د مشر منظور احمد پښتین د نیول کېدو په خبرګون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مظاهرې وشوې. په خوست کې هم زرګونه کسانو ماسپښین مال مظاهرې وکړې او د منظور پښتین د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنې وکړې. نجیب الله لوخیل په دې اړه یو راپور رالېږلی.
په خوست کې زرګونو لاګونوالو د ښار په جادو او سړکونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د هغه د ملګرو په پلوي شعارونه ورکړل او د هغوی نیول کېدل یې وغندل. د راټولېدنې او لاریون ګډونوالو وویل د پښتون ژغورنې غورځنګ د قانون په رڼا کې د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي، نو د دوی د فعالیتونو پر وړاندې د ستونزو او خنډونو پیدا کول د ولسواکۍ او بشري ارزښتونو خلاف عمل دی. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل په خپلو خبرو کې وویل پښتانه قرار قرار راویخیږي او د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر غږ اوچتوي. نوموړي د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقونو پر مدافع سازمانونو او فعالانو غږ وکړ چې د منظور پښتین په خلاصولو کې د اقدام وکړي.
زمونږ او دی هغه بشری حقوقو دی تنظیمونو نه چې بشری حقوق ناری وهي غواړو چې منظور پښتون پاکړه جدي ګام وکړي.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لینه ویل کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نورو نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد د سه شنبې په ورځ د پاکستان په ټولو ښارونو او نورو نړۍ کې اعتراضیه غونډې او لاریونونه وکړي. د ټولنیزو علومو استاد او په خوست کې د لاریون ګډونوال استاد نجیب واسق په خپلو خبرو کې ویل منظور پښتین په ولسي مبارزه باورمن کس دی.
منظور پښتون چې د عدم تشدد فلسفه ولاړ انسان دی او خپل حقوق د لاسته راوړلو دپاره د پښتنو د حقوقو لاسته راوړلو دپاره یې حقه مبارزه پیل کړې وه. دوی په ډېر ناحق شکل ونیو او په دې سره یې ټول نړیوال حقوق ټول بشري حقوق د پښو لاندې کړل.
په پای کې مدني فعال فرید الله قربان د لاریون پرېکړه لیکلوس چې په کې راغلي ول
له خوستمو راپور واورید. هلته پرون مظاهره وشولې. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له یوې مخکښې غړې سنا اعجاز سره مرکه درته خبرو. له اعجاز سره صالح محمد صالح خبرې کړې دي او لومړی پوښتنه کړې چې د دغه غورځنګ په وړاندې د تشدد کارول به څه نتیجه ورکړي او دوی آیا له خپلو احتجاجونو پشا کېږي که څنګه. هغه یې ځواب وایي.
مونږ په خپله چې په پېښور کې کم لاریون کوو چې کله حالات خرابېدل مونږ نه غوښتل چې داسې تاوتریخوالي ماحول راشي، ځکه چې مونږ سره زیاتره ځوانان دي او ټول دغه طالب علمان دي محصل دي، نو هغه مونږ واپس دغه خواره کړل. دوی غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر خواله دي بندي دي، نو چې کله کم دا فعال غړي دي دا ټول ته بوزو. خو مونږ کوشش دا کوو چې بچ کړو چې را روان وخت کې چې خپل لاریونونه جاري وساتو.
د په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري چې پولیس ستاسو د غورځنګ د غړو او ملاتړو د نیولو په وخت کې زور زیاتی کاروي، خصوصا په اسلام آباد کې. تاسو د دغه سي چلن په اړه خپل شکایت له نورو نړیوالو ادارو سره درج کوي؟
کله تاسو د تیر ډي جي آی اس پی آر چې کومو د فوج ویان چې هغه دا ویلي په یو خپل یو بیان کې چې موږ به روان وخت کې قانون هم د دې خلاف استعمالو. دا اوس قانون استعمالي زموږ خلاف کني که بنیادی بشري حقوقو یا د پاکستان آئین ته چوکره اساسي آئین د داغې لاندې د بنیادی حق تلاریون کول واس پورته کول. بیا هم موږ کوشش کوو چې سونه د نړیوال د بشري حقوقو سازمانان دی چې ټول ته موږ خطونه ملګو غي ته ټول ته موږ خبرم رسو چې دا ظلم دا جبر موږ سره روان دي. کومه چې کوم فعال غړي دی او بنیادی پالیسی ساز اداره د سنټرل کمیټي دا غي هر غړي باندې په هر ضلع کې اف آی آر دی، نو یو نه یو کیس کې خامخا یو علاقې نه چې رخصتي کې بل علاقې ته بیلیږي.
بل د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې چې کله ریاکشن ښکاره کړی یو سلام علي سرګند کړ د پاکستان د حکومت مشرانو ریاکشن ډیر سخت نه و، خو کله چې د افغانستان ولسمشر ټویټ وکړ او اعلامیه خبره کړله د پاکستان د حکومت ریاکشن یې راوپاروه. په افغانستان کې هم د سه شنبې په ورځ د ستاسو په ملاتړ په بیلابیلو ولایتونو کې لاریونونه وه. ستاسو وینا دغو کسانو ته څه ده چې د ډیورنډ کرښه دې خواته ستاسو په حمایت راوځي؟
زه په خپله د تحریک د بنیادی غړي په حیث زده ګړم چې زما سولایز ژوند د ډیورنډ د پولې هغه اړخته زما رور زما خور افغان چې دا هغه سره تړلې ده. زکل هم دا نه غړم چې په کابل کې به سوله نوي او په پیښور کې به سوله ای. زکل هم دا نه غړم چې په بلس کې به سوله نوي او په کوټه کې به سوله ای. زکل هم دا نه غړم چې ننګرهار کې به سوله نوي او په وزیرستان کې به سوله ای. زمونږ سوله یو بل سره تړلې ده. زما خپل کام د زما لپاره خامخا واس پورته کوي چې د ترکی یو کورد د عراق کورد لا واس پورته کوي، نو خامخا به یو افغان د پولی دی اړخته هغه اړخته میشته افغان لا واس پورته کوي.
تاسو د پلویانو یا د مشرتابه غړو نیول کېدل به ستاسو غورځنګ فکر کوي چې پیکه کړي کنه لا به یې وپاروي؟
دا به لا پارل کېږي. ګوره دا تاریخ دی په پاکستان کې چې کله د خان شهید تحریک او خان شهید سرهمدا حرکتونه شوي دي، هغه خپل د ژوند دوه دیرش کاله په زندان کې تیر کړي دي. بادشاه خان سره چې نظربندي شامل کې وو دیرش کاله خپل د ژوند یو غټه حصه په زندان کې تیر کړي ده او په نظربندۍ کې تیر کړي ده. دا سلسله جاری ده. دا د تورونه لګول غدار بولل د افغانستان او د هند تورونه پور کول زند کول دا زمونږ تحریکونه مضبوطی کمزوري کوي نه جذبه لا زیاته. تاسو بنن کتلی چې په شمالي پښتونخوا کې کم نغه او په جنوبي پښتونخوا کې چې کم تعداد کې خلک راوتي وغه د یاري د غنو وغه جذبه وو د خپل تحریک سره د خپل د پښتون غورن غورزنګ سره داغي مشران سره داغي پلویان سره داغي ورکران سره داغي قربانو ته سلام و چې کم خلکو پېښ کوو. جی
د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخه غړي سنا اجاز ول موږ سره خبرې وکړې. وی ویل چې که دوی باندې تشدد هم کیږي خو دوی بل خپل احتجاجونو په شان نشي. اوس هم د په بخښنه سره چې لنډه دمه راغله، اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
لاس انجلس ټایمز په یو مطلب کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیولو مسله راخیستې ده. ورسپانې د بشري حقونو د څار د ډلې د آسیا د برخې د مشر براد ادامز په وینا لیکلي دي چې له جنایي قوانینو څخه د بیان د ازادۍ پر ضد او د سیاسي مخالفانو ځپل کله هم په ډیموکراسۍ کې نه ځای شي. ادامز زیاتوي د پاکستان حکومت باید د سیاسي اختلافاتو د هوارولو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي. د بشري حقونو د څار ډلې د آسیا د برخې مشر بیا وایي سوله ییز مخالفت د ډیموکراسۍ اصل دی او باید د یوې فتنې په څیر چلند ورسره ونه شي. منظور پښتین د یکشنبه په شپه ناوخته په پېښور کې پولیسو ونیو. د پېښور د پولیسو چارواکو ویلي دي د پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې له پولیسو سره شکایت ثبت شوی دی. شکایت دا دی چې پښتین د جنوري په شلمه په دې سیمه کې د پاکستان د دولت پر ضد خبرې کړې دي او هڅه یې کړې ده چې خلک د دولت پر ضد تحریک کړي. د پښتین تر نیولو یو ورځ وروسته د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پښتین د خوشی کېدو ژغ اوچت کړ. د پښتین تر نیولو وروسته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو د هغه د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د پېښور محکمې په ضمانت د پښتین د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې ده. لاس انجلس ټایمز رسپانې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د امریکایي الوتکې د غورځېدو د پېښې په اړه هم لیکنه کړې ده. ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخیستې دي چې په واټس اپ کې ادعا کړې ده چې په دې الوتکه کې د سی آی ای یو شمېر مهم مشران وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال چې د پېښې ځای ته د دوشنبې پورې تللی و څرګندوي چې دوه جسدونه یې هلته لیدلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی ویشتلې ده. خو لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویان سوني لیګت خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي د ای یولس ای جنګي الوتکې د غورځېدو د پیښې تحقیقات روان دي او داسې نښې نه لیدل کېږي چې دا الوتکه دې ویشتل شوې وي. لاس انجلس ټایمز لیکي دا پیښه په داسې وخت کې شوې ده چې تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. ورسپانې لیکي په وروستیو میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې د تړون لاسلیک ته نږدې کیږي. تیر ځل په سپتمبر کې مخکې تر دې چې هوکړه لیک لاسلیک شي طالبانو په کابل کې په ځان وژون کې برید کې د یو امریکایي عسکر په ګډون یو شمېر کسان ووشل چې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې د دې یک پیښه بل طالبانو سره د سولې پر خبرو بی اغیزی نوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
له ازادي رادیو مو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واوري دي. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په چین کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو کسانو شمیر نن زیات شوی دی، 132 ته رسیدلی دی. نږدې 6000 کسان په دغه وایرس باندې اخته شوي او د اخته شویو کسانو شمیر هم چارواکو تایید کړی دی. د چین له ووهان ښار او هوبای ولایته چې دغه وایرس پکې اول پیل شوی و څو البتکې هم نن پرواز لري او بهرنیان له دې سیمې وزي. شاوخوا 500 میلیونه کسان په هوبای کې ایثار پاتې دي. د افغانستان له یو متخصص ډاکټر جاوید لایق سره په دې اړه باندې مرکه لرو چې خپل دغه کورونا وایرس څه رقم وایرس دی، څومره د انسان د وژلو خطر لري او څومره د خطر اندازه زیاته ده، په افغانستان کې به د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه لارې چارې وشي. دی همدا شیبه راسره د ټلیفون په کرښه وصل دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې له موږ سره خبرې کوي. لومړی خو دا راته ووایي چې دغه کورونا وایرس څنګه وایرس دی په عامه ژبه کې تشریح کړئ.
ډیر زیات مننه د پدې خاطر چې دا یو ډیر مهم او ډیر اساسي موضوع نه یوازې چې افغانستان ته بلکې ټول نړیوالو ته ده. تاسو وګورئ چې په چین کې چې دغه ناروغي دغه وایرس رامنځته شوی دی، ټول چینایان ډېر ورخطا دي، او زه فکر کوم په دې خاطر چې په چین کې ډېر زیات امکانات وجود لري، په هغه تاسو چې وویل چې خوبی ولایت کې او هان ښار کې دغه وایرس را پیدا شوی، دا داسې وایرس نه دی لکه چې نن پیدا شوی. پخوا هم تقریبا په 2002 کال 2003 کال کې هم د دې یو ډول پیدا شوی و چې تقریبا زرګونه کسان مبتلا شول او تقریبا 900 کسان په حدودو کې ته مړه شول، او په ورته وخت کې بل وایرس هم پیدا شو چې هغه میډل ایسټ کې، او تقریبا په هغه کې هم سلګونه کسان ووژل شول. ولې دغه اووم ډول دی چې تر اوسه پورې نه دی تشخیص شوی چې د دې لامل او عوامل څه شی دي. ولې زه چې څونه معلومات لرم، د چین پوهان یا طبي کارکوونکي څلور ساعته په دې کار کوي چې څنګه د دې اصلي لامل پیدا کی تر څو ورته تدابیر ونول شي. تاسو وګورئ چې اوسه پورې د دې درمل نه دی پیدا شوی، په دې خاطر چې درمل که جوړیږي نو د دې سایت افیکټونه هم په نظر کې نیول کیږي، چې نور سایت افیکټونه ونه لري نو دا به کېدای شي یو څه وخت ونیسي.
ډاکټر صاحب، زه به پوښتنه وکړم، دا چې اول خو ویل شوی دی چې والګی او ټوخی دغسې د دې مرض یا د دې وایرس په دې وایرس اخته کېدو نښې دي، تاسو معلومات څه دي؟
او وګورئ، تاسو چې یو کس په دغه ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي ټوخی ولري، کېدای شي تنفسي مشکل ورته پیدا شي، کېدای شي سردردي ولري، کېدای شي یعنی زړه بدوالی ورته پیدا شي، بیا بعضې بیلګو کې کېدای شي اسهالات ورته رامنځته شي، خو عام ډول زکام دی، ریزش دی، د دې نه شروع کېږي، بیا وروسته پسته نورو مرحلو ته رسیږي. خو هلته چې څومره معلومات زه لرم، تقریبا د چین حکومت 9 میلیارد ډالر ورته ځانګړي کړي، یعنې دا به یوازې زه فکر نه کوم چې دغه د درملو د پاره اوسېږي. ولې په تاسو وګورئ چې په ټولو ښارونو کې یعنی د دې نوی کال او په دې کې ټول خلک په کورونو کې، ټولو ته هدایت شوی چې د کورونا راونه وځي اول ته پاتې شي، په دې خاطر کېدای شي دا پیسې منظور شوي چې دوی ته خواړه یا خوراکي توکي ورسول شي. زموږ ډېر افغانان محصلین یا نور
د افغانانو بله ډاکټر صاحب، د افغانانو مسله به زه اوس وپوښتم. تاسو چې په چین کې خپل تخصص هلته پوره کړی دی او بیا مو افغانستان ته راغلي یاستئ، په دغه هوبای ولایت کې څومره افغانانو او خپل د هوبای موقعیت کراته وي، او دا چې څومره به خطر وي د افغانستان لپاره له دغه وایرسه؟
زه فکر کوم چې ډیر خطر ډیر جدي په دې خاطر دی چې په افغانستان کې هیڅ امکانات نه لرو، په بعد امرغه بیخي ابتدایي امکانات نشته. اوس چې څونه زه معلومات لرم، هغه افغانان چې په نورو ښارونو کې ځوان کوي هغه مخوص په افغانستان ته پراتګ دي، نو د افغانستان د حکومت دپاره دا په کار ده چې باید جدي تدابیر ورته ونول شي. ما چې څومره د مطبوعاتونه پیدا کړل، لکه د روغتیا وزیر د چین سفیر سره غږېدلی چې هغه افغانان یا هغه کسان چې افغانستان ته راځي هغه پرې نه ښودل شي، ډیر نیک عمل دی، نیک اقدام دی. په دې خاطر چې زه پوهېږم چې دا زمونږ افغانان دي، زمونږ ورونه دي، خو ولې په دې خاطر چې افغانستان کې امکانات نشته، که چېرته خدای نه خواسته دغه مرض دلته راشي، دوی به هم ترنه خلاص نه شي، د دوی نورې کورنۍ به هم ترنه خلاص نه شي. زما هیله د مقاماتو نه دا ده چې هغه افغانان که چېرته بیا هم افغانستان ته راځي، د 10 یا 15 ورځو دپاره باید قرنطین شي، او هغه ځایونو کې دوی دپاره مشخص ځایونه جوړ شي تر څو چې معلومه شي چې دغه ناروغي په دې کې نشته، بیا کورنیو ته ولېږدول شي. په دې خاطر چې په افغانستان کې فرهنګي هغه ډېر زیاتې که یو کس راځي هغې دپاره ډېر نور خلک راځي، یو کور کې ډېر 10-20 کسانه اوسېږي، که یو کس ونو ټولو ته ډېر زر سرایت کوي. او دلته افغانستان کې زمونږ غټ بل مشکل د پاکستان او ایران سره هم دی، په دې خاطر که دا وایرس هلته هم تلی اوسېږي نو کېدای شي ډېر په چټکۍ افغانستان.
مننه، زه غواړم په اخر کې ځکه چې موږ یو دغه وخت لرو لنډ کراته وایي چې دغه وایرس چې کله له یو ځای بل ځای ته ځي، په هغه نوي ځای کې هم امکان شته چې په هغه اصلي شکل باندې دا وده وکړي، که څنګه دغه څومره خطرناک ده د دې وده؟ البته که لنډ راته ووایي،
ډېر وده ډېر په چټکۍ سره ده، او د افغانانو دپاره زما غورته داده، یعنی زما ورته لارښوونه داده چې ماسکونه استفاده وکړي، د ماسک نه چا ته لاس په ډېر اسانه باندې ورنه کړي، څوک چې هغه زکام یا ریزه شي هغې ته بیخي وړاندې نه شي، او هغه کس چې زکام باندې اخته شوی هغه باید په ډېر عاجله توګه صحي مرکز ته ورشي، او لاسونه په صابون پرېمینځي، هغه نورو توکي چې دغه وایرس یا جراثیم له منځه وړي، حیواناتو څخه نږدې نه شي چې حیوانات هم کېدای شي دا امراض انتقال کړي، او یا هغه خواړه چې اګۍ یا چرګان دي دا باید ښه پاخه شي، او د هغې نه وروسته باید وخوړل شي. خو زما هیله دا ده چې هغه غټ مجالس چې جوړیږي لکه ودونه ای ختمونه ای یا نور مجالس دا غینه باید افغانستان حکومت جدي تدابیرونه ولشي ترڅو د یو یا دوه میاشتو پر اترونکې دوه میاشتو کې باید دغه سي مجالسونه صرف نظر وو کې ترڅو دغه وایرس خپور نشي او زمونږ ته یو غټ ناورین رامنځته نه کړي.
ډیر زیاته مننه کوم پوهنیار ډاکټر جاوید لایق وو لمونږ سره خبرې وکړي. د پچین کې د روغتیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او اوس په افغانستان کې هم په بیلابیلو تخصصي برخو کې د پدندو باندې مصروف دي. د کورونا وایرس د خطراتو په اړه باندې لمونږ سره خبرې وکړي او خپل سپارښتنې هم خلکو ته وویلې. وسام د خبرونو سرټکی د ناتو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې پر مسأله خبري وکړي. خغلی ستولتنبرګ پرون په خپل ټوټر ولیکل چې ناتو د افغانستان او د سولې د شرایطو د برابرولو لپاره ملاتړ ته ژمنه ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان چې فکر کوي د جګړې له لارې د افغانستان لانجه حلیږي په غلطه دي. عبدالله دا خبره پرون په پروان کې وکړه او وی ویل د داسې د سولې د داسې مذاکرو پلوي کوي چې ټول شمولوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ او نوښت ملګری له زندانه خوشی شوی خو د دغه غورځنګ اصلي مشر منظور احمد پختین لا هم په زندان کې دی. د پختین د خوشکېدو لپاره فرون زیاتو خلکو مظاهره وکړي خو پاکستانی محکمه لا هم د هغه د خوشکولو غوښتنه نه ده منلې. په چین کې د کورونا وایرس لامل د وژل شویو کسانو شمیر 132 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پاوز د دریم ځل لپاره د هغو عسکرو شمیر زیات کړ چې په عراق کې د ایران د راکټي بریدونو پر مهال مغزو صدمه لیدلې ده. د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د ویاند ډګرمن توماس کمبل په حواله اسوسییټډ پریس اژانس ویلي تازه 14 نور عسکر هم ماینه شوي چې مغزو یې صدمه لیدلې. وروسته له هغه چې د جنوري په دریمه امریکا د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د ایران د قدس ډلې قومندان قاسم سلیمانی وواژه، ایران یې په غچ کې د جنوري په اتمه د عراق کې د امریکا دوه اډې په راکټونو وویشتلې. او د ایران د رف موسیقي هغه سندرغاړی چې د ایران د فرهنګ او اسلامي ارشاد د وزارت لخوا غیر مجاز اعلان شوی و په ترکیه کې ونیول شو. امیر تتلو د ایران تر درخواست وروسته په استانبول کې نیول شوی دی. د ځوانانو ته د نشه یي مواد او رواني درملو د کارولو د سپارښتنو د هڅو په خاطر نیول شوی. مننه کوم چې لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. لمړی به یو راپور در تخپور کو او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شیم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د طرحې په وړاندې کولو سره د فلسطینی دولت د تشکیل غوښتنه وکړه. ډانلډ ترامپ پرون سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د ده د ادارې طرحه سولې ته د رسیدو لپاره فلسطینیانو ته وروستی فرصت کېدای شي. ترامپ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ ولاړو په خپله وینا کې وویل بیت المقدس به د اسرائیل نوې شل کېدونکې پلازمینه وي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوږده انتظار وروسته د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان اعلان کړ. د ولسمشر ترامپ په خبره دغه طرحه په اتیا مخونو کې ده چې د فلسطین او اسرائیل لپاره تر ټولو مفصله طرحه ګڼل کیږي. ولسمشر ترامپ پرون سه‌شنبه د دې طرحې د معرفي پر مهال وویل د فلسطین هیواد د ایجاد غوښتنه لري او ختیځ بیت المقدس د پلازمینې په توګه منل کېدای سي. غواړم دا طرحه فلسطینیانو ته تر ټولو غوره وي. دغه سی باید وي نننی موافقه د فلسطینیانو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې بلاخره خپل یو خپلواک هیواد ولري. د اویا کلونو تر لږ پرمختګ وروسته به دا شی د هغوی لپاره وروستی فرصت وي. د امریکا ولسمشر چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر څنګ په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې هیواد یې د اسرائیل د حاکمیت حق په رسمیت پیژني. ډونالډ ترامپ وویل له اسرائیل څخه غواړي چې هیڅکله د خپل امنیت پر سر له چا سره معامله ونه کړي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره یې هم د خپل طرحې په اړه خبرې کړې دي.
ښاغلی ټرمپ زیاته کړه فلسطینیان غواړي له اسرائیل سره مذاکرو ته کښینی او د خپلې خوښې هیواد ولري. ډونالډ ټرمپ محمود عباس ته پیغام ورکړ که د سولې لار خپله کړي د امریکا متحده ایالاتونه به ګام پر ګام له فلسطین سره وي. په دې ګډه خبري غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل هیواد یې تل د سولې هڅه کړې ده. هغه د ډونالډ ټرمپ مننه وکړه چې د اسرائیل او د دغه هیواد د نورو سیمو حاکمیت یې په رسمیت وپیژنده. دغه راز یې د فلسطینیانو او د منځني ختیځ خلکو ته د روښانه راتلونکي طرحه وړاندې کړه. د ډونالډ ټرمپ د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال په زرګونو فلسطینیانو په غزې تړانګه او لویدیځه غاړه کې مظاهرې وکړې. دوی د امریکا پر ضد شعار ورکاوه او ویلې چې د ولسمشر ټرمپ په طرحه کې اسرائیل ته زیات امتیازونه ورکول سوي دي. خو د نړۍ په سطحه د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ د سولې طرحې ته نور عکس العملونه متفاوت وو. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن دفتر وایي چې دغه طرحه کېدای سي د پرمختګ پر لوري مثبت ګام وي. خو د ایران د ولسمشر حسن روحاني سلاکار حسام الدین آشنا په یو پیغام کې ویلي چې دا طرحه سوکالي نه بلکې د تحمیل او تحریم طرحه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ویل چې د فلسطین لپاره یې طرحه تر 500 میلیارد ډالرو پورې مالی مرسته برابروي. خو د هغه په استدلال ځینې هیوادونه له فلسطینیانو غلطه استفاده کوي او نه پرېږدي چې دوی خپل هدف ته چې د یوه هیواد لرل دي ورسیږي.
روسای راپور هم د هلمند دی. د هلمند شپږ ولسوالۍ لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. حکومت وایي د طالبانو الفتح عملیات ناکام کړي خو په روان لمریز کال کې معلوم پرمختګ نه دی کړی. که څه هم د دې له امله چې حکومتي سرتیرو تر خپل ولکې لاندې سیمې ساتلي خو نیوکې په دې خاطر کېږي چې ولې نورې سیمې هم د طالبانو څخه نه دي نیولي. تفصیل د الیاس دای په راپور کې او وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خبريږي.
روانونی د هلمند 215 میوان کلوردو ته نوې کمانډان معرفي سو. ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی وړاندې تر دې په شمال کې د 209 شاین کلوردو کمانډانو. شاغل احمد زئی په داسې حال کې هلمند تر دې چې د ولایت شپږ ولسوالۍ په مکمل ډول طالبانو په ولکه کې دي. که هم په روان مریز کال کې افغان ځواکونو په خاص ډول د ژمي په موسم کې چې په خلاصېدلو دی د سیمو د نیولو په برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی کړی خو د 215 میوان کلو اردو نوی کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی د طالبانو په ضد د عملیاتو ژمنه وکړه.
الحمدلله 215 میوان کلو اردو د ستر رسیس مقام مطابق د وغو د ہدایت مطابق عملیاتی پلانونه ترتیب سوي دي. ان قریب به انشاءالله په ټولو ساعتو کې تاسو شاید حال اوسئ چې افغان ملي ځواکونه به د عرس په کامل حمایت باندې او د خلکو په ملاتړ پیشرفتونه ولري.
احمد زئی کته هم د خپل پلان د کیک معلومات نه ورکوي خو د حکومت دامګړې د مرکز لشکرګا په شمول یوازې نادالی او ناول وسولي په مکمل ډول په لاس کې دی او د مارجې ګرمسیر سنگین واشیر وسولي مرکزونه د ځان سره لري. اما د ګرشکر وسولي د نسبت ډیر سم پراته چې د حکومت سره دی اوس هم تر 80% ډیر هلمند د طالبان په ولکه کې دی. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیر وایي دوی د سکوت سو سیمو د بیرته نیولو پلان لري خو د پرسونل د کمښت سره مخامخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل احمد زی د ډیرو نورو سیمو د نیولو لپاره هلمند ته رالیږلی دی.
د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په مختلفو ولایاتو کې بعد د یو مطالعه نه د یو پلان په اساس چې هغه ته د حفظ او د تحفظ قوت هم برابر کړو انکشافي پلانونه د نورو وزارتخانو سره همغږي کړو وروسته د هغې نه به اقدامات پرې کوو.
د کم تشکیل له امله په ګڼو سیمو کې د عملیاتو ځنډ نوې خبره نه ده. پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو استادی او د دې جرګې منشي کریم تل وایي د امنیتي ځواکونو برابرۍ کې کمزوري مدیریت د دې باعث دی چې طالبان برلاسه وسي. اتل په خاص ډول د پولیسو په لیکو کې پر دندو د کشمکشونو ترڅنګ پر اړیکو مقرروي ته اشاره وکړه او هغه د نظام په زیان وبلل.
د دفاع ځواکونو یوازنۍ دنده دا ده چې عملیات ترسره کړي، جګړه وکړي، ځایونه تصفیه کړي، د نورو داخلي امنیتي ځواکونو ته پولیسو ته وسپاره چې ترڅو هغه وساتي. هم متاسفانه په پولیسو کې دا ظرفیت نشته او هغه دا توان د لاس ورکړي دي. موږ قوتونه پاشلې دي. دلته هغه تشکیل چې موږ لرو په دواړو برخو کې هغه یوازنۍ چې د بلکې د خپل په قول اردو کې او د دفاع وزارت کې تشکیلات ډیر کم دي او هغه تعداد او ارقام چې دی یا دی په هغه ډول باندې نه دي.
د 2014 میلادي کال وروسته چې حکومت په هلمند کې په وار وار د لشکرګاه په لوري په شاوتم بول سو اله په تیرو دروي کلونو کې وتوانېدی چې په نادالي ناوي او نارسراج ولسوالیو کې پرمختګ وکړي، خو په نورو ټولو سیمو کې د شپنو عملیاتو پرته د مځکې د لارې پرمختګ نه لري او دغه مسئلې د هغه سیمو خلک چې د حکومت حاکمیت غواړي مایوسه کړي دي. طالبانو هم همیشه د حکومت له لوري کېدونکي عملیات منشي بللي دي او د پرمختګ خبره رد کړې ده. محمد الیاس طیب، تازادی راژیو، هلمند.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه ترنو مينوالو زما فریبا ظاهر السلامونه او نیکه هیلو منی. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. دا د دې اونۍ په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصې دي او د دې ولایت یو چارواکی را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې دا به واورو. او دغه راز د خبرونه په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونه د وخت په پام کې نیول سره درته خبرو کوو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته ورسو. تر ویلاندې د می ورسته به د خوست د والی لویان سره مرکه وورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونه د جوړښت سره سم به موږ د لومړی اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
خبرې کوم د خوست ولایت نه. دومره جو غنه یو د کلدورو په نورخونو کې پارک ده، دا چرواکي ټول دي، دا پروته دي بخاروي کنوز دي. د مسلمانو ته سخت تکلیف ده. مخکې چې په کلدورو په فل کلدورې مې ورکوله، اوس په فل غنه ده. هر شي کې داسې ده، داسې نه په کریا کې ترمپور کې لکه پرچون سامانو کې صرف پیترول ډیزل چې دي او په خپل حال دي. زنه ټول نورخو کې جګول اور غلا ده. سلام
منګل صاحب، د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه اورم.
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل، غواړم تاسو جواب واخلئ. دي
ډیر مننه کوم تاسو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلې، او د ورور ته هم سلامونه او نیکه هلې. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې ډیرو کلونو وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج شول، چې دا د خوست والی د وې طرح لمخه و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شوی وو، چې بل اخره په علمي توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو، چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه، چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصنافو سره او ترڅنګ د ښار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو ښاروالۍ ولایتي شورا او اړوندو ادارو سره په بیا بیا ناستې ترسره شوې، چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د هغوی په خوښه د ښاروالۍ په همغږۍ سره وتوانېدو، ترڅو دوی ته ترتیب کړو چې دا مهال په خوست کې نرخامې ټول تا تبدیل شوی دی. او هغه سناب چې نرخنامې پاتې دي، د ضربه د هغو نرخنامې هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرڅېده، چې فعلاً لپاره په ټول خوست ښار کې په 15 افغانۍ باندې دا پلورل کېږي، چې د دوی دغه ریټ راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 50 افغانۍ اخیستل کېږي، چې فعلاً لپاره شل افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوست ښار او ولسوالیو کې ټیمونه ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي زموږ ولسونه متضرر کوي د هغو پر وړاندې جدي اقدامات کوي. ورور دې اندېښنه نه کوي.